السلام علیکم د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجري لمریز کال د کب یهود څلرمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپروو. د دې نیم ساعته خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله له افغان کډوالو سره باید د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله د تعویز چلند ونه شي. همداراز واورئ چې کابل له ګڼو تیارو شپو وروسته تیره شپه بیا څراغان و. په دې خپرونه کې به چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. پر دې سربیره نور موضوعات هم واورئ، خو له خبرونو وروسته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د قربانیانو شمیر 1400 ته ورسید. مقدونیه پرون خپله پوله د زرګونه افغان کډوالو پر مخ بنده کړه او نړیوالو قدرتونو هغه طرحه پرون اعلان کړه چې له مخې د شنبې له نیمې شپې څخه په سوریه کې جګړه بندیږي. بشپړ خبرونه. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونۍ ځانوژون کې حمله د قربانیانو شمیر 1400 تنو ته ورسید. د دې ولسوالۍ په بازار کې په پرونی برید کې همدارز 1400 تنه نور ټپیان شوي. د پروان د امنیه قماندان جنرال محمد زمان مموزی ازادۍ راډیو ته ویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسی خلک دي.
در ترینی که سیاگر پولیس محلی 4 نفر شهید شده، 9 نفر هم نفر ملکیه.
برید در سیاگر پا سیمایز کلینیک که شوی، چلور سیمایز پولیس پا که وجل شوی او نه ولسی خلق وجل شوی، لست نور ملکیان تپیان شوی. تپیان در محل در پروان ملکی روختون تلیگ در ول شوی. در راپور نولمخی پا دید زن وجون که حمله که در سیاگر در ولسوالی در سیمایز و پولیس و در قماندانه امرستیال وجل شوی او در سیمایز و پولیس و قماندان سخت تپی ده و اسلوال و طالبانو در برید مسئولیت منلی. مقدونیا پرون خپل پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې وویل چې نشي کولی خپل هیواد د کډوالو په کم بدل کړي. د دې وزارت لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سربیا، کرویشیا او سلووینیا پریکړه کړې چې په دې هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر کم شي. د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 600 زیات افغانان له دې هیوادونو بیرته مقدونیا ته استول شوي دي. د راپورونو له مخې د مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال په یونان کې چې له مقدونیا سره ګډه پوله لري ایسار دي او اروپا ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته د 280 میګاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی وایي د امنیتي ادارو په همکارۍ او د دې ادارې د کارکوونکو په هڅو پرون ماښام 6 بجې کابل ته د ازبکستان د برېښنا لیږد پیل شو. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې هغه سیمې چې د برېښنا تاسیسات پکې دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خپرونو رئیس وحیدالله توحیدی د حکومت له وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د حملې نه کوي. متحدو ایالاتو او روسیه په سوریه کې د جګړې د بندولو هغه طرحه اعلان کړه چې ټاکل شوی د راروانې شنبه ورځې نیمه شپه به یې عملي کېدل پیل شي. په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون خپره شوه دواړو هیوادونو ویلي په دې پلان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا چمتو شوی د داعش ډله له القاعده سره تړلې النظره جبهه او نورې تروریستي ډلې نه دي شاملې. د راپورونو له مخې د سوریې په کړکیچ کې ښکېل لوري به د فبروري د میاشتې په 26 نېټه په دمشق کې خپل توافق اعلان کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی او دا یې له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه وبلله. نوموړي د سوریې په کړکیچ کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې دې پلان ته درناوی وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا پلان په سوریه کې د روانې وینې بهونې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اقدام دی او سپینې ماڼۍ وویل په سوریه کې د دې پلان عملي کول به ستونزمن وي، خو په مجموعي توګه د سوریې د کړکیچ د هواری لپاره یو فرصت ګڼل کیږي. پاکستانی چارواکي وایي 12 هغه وسلوالې وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو جګپړي مقام راو انور چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتره کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې دننه په کور کې وژل شوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو د چارواکي ویلي دا وسلوال د لشکر جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلي وو. لشکر جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. او وروستی خبر په ایران کې د استیناف یوې محکمې د هیواد پر یو فلم جوړوونکي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګند محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. کایوان کریمي 30 کلن دی او له دې مخکې د یوې بلې محکمې لخوا په شپږ کاله بند محکوم شوی و. د راپورونو له مخې پر دې ایراني فلم جوړوونکي د محکمې حکم په داسې حال کې صادرېږي چې په ایران کې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې هلته د یو شمېر لیکوالو خبریالانو او هنرمندانو ځپل زیات شوي. تکل شوی د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په 26مه نیټه ترسره شي.
او د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې اسمان شین وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفي 4، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 16 ټیټه منفي 3، په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، په کندهار کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2 درجه، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 6، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه نه آسمان ځای ځای وریځ دی. په جلال آباد او ګردیز ښارونو کې آسمان صاف دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 3 او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1 درجه اټکل شوی ده.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، مفصل خبرونه کولای شي د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه وګورئ، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org. زمونږ د ویب پاڼې پته د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. پینځه زره افغان کډوال د یونان او مقدونیه پر پوله راټول شوي، خو د اروپا دروازې پر مخ بندې دي. په پام کې ده چې په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن جوړه شي. دا خبرې په څه ډول بریالیتوب ته رسېدلی شي؟
څه خبره به دا وي چې یوازې طالبان چې د حکومت مخالفت کوي، په دغو مجلسو کې باید حکمتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
د ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي پرون له کابل سره وصل شول او پلازمینه له څو شپو ترګمې وروسته پرون بیا روښانه وه. نور موضوعات هم لرو. د افغانستان بانک وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو خدمات به د اداري فساد له کمولو سره مرسته وکړي.
مخکې خدمات د سیمې په اساس وتي او سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا د خدمات راواخیستل سول یو خاص قشر ته. مونږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورورسو.
که دې خبري مجلې تر پای را سره وسی، نور مطالب هم لرو چې اوریدای شئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر وایي د یونان پر پوله باید له افغان کډوالو سره د نورو هیوادونو د کډوالو په پرتله تبعیض ونه شي. سید حسین عالمی بلخی آزادۍ رادیو ته وویل افغان حکومت هڅه کوي چې په یونان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت په اړه کره او بشپړ معلومات راټول کړي. دا مهال زرګونه غیر قانوني افغان کډوال له مقدونیا سره د یونان پر پوله ایسار دي او د اروپا دروازې پر مخ بندې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت پر راپور کې.
یونان خپل شمالي پولي یوازې د افغانانو پر مخ تړلې او د نورو هیوادونو کډوال کولی شي له یونان څخه نور اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د ریپورټونو له مخې په یونان کې دا مهال شاوخوا 15,000 افغان کډوال منتظر دي چې ورته مقدونیا ته دا وختو اجازه ورکړل شي. ویل کېږي چې اصلي ستونزه مقدونیا رامنځته کړې، دا هیواد افغانانو ته د وره وختو اجازه نه ورکوي. د مقدونیا چارواکي وایي یوازې د سوریا او عراق وګړو ته د هیواد ته دا وختو اجازه ورکوي. په کابل کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي له ولسمشر او اجرایه رئیس سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه غږېدلی. د ښاغلي بلخی په وینا په اروپا کې باید له افغان کډوالو سره تبعیض ونه شي.
انتظار نه میرا کی
خغله بلخی وای دا یو ډول تبیز دی لاروپای هیوادونو څخه د انسانانو ترمن زده ډول تبیز تمنه کیږي. هغه معلومات چې تر اوسه موږ تر لاسه کړی لومړنی معلومات دي. خپل همکارانو ته مدند ورکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي. هغوی دا مهال پر دې موضوع نور معلومات راټولوي. وختونه یاد سربیا سره ګډه پوله لري. سربیا هم د افغان کډوالو په وړاندې ورته چلند خپل کړی. د مهال د دواړه هیوادونو نورو اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره غیر قانوني کډوال د لارې په توګه کاروي. د مقدونیا چارواکو تر اوسه په دې اړه چې ولې افغان کډوالو ته اجازه نه ورکوي کوم قانې کوونکی دلیل نه دی وړاندې کړی. سربیا هم دا نه روښانه کړي چې ولې افغان کډوال نه پرېږدي چې خاورې ته یې داخل شي. د جاوید په نوم یو افغان کډوال چې د محل په یونان کې سردی ساده راډیو ته په یونان کې د بندو پات شو افغانانو په اړه ویل جاوید وایي ټول پرمزه کوي د دې ځینې یو صادر لري ځینې هغه هم نه لري. ډېری ماشومان او خزی دي یعنی په سلو کې اویای خزی او ماشومان دي او نوري ناري نه. تر دې مخکې سربیا او مقدونیا خپل دروازې افغان کډوالو ته پرانیستوي. په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات کډوال چې پکې افغانان، سوریایان، عراقیان او د یو شمیر افریقایي هیوادونو غیر قانوني کډوال شامل وو په ډیرو سختو لارو اروپا ته رسیدلي. څارونکي وایي د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه چې څه کم 2 میاشتې وتلي شاوخوا 30,000 غیر قانوني کډوال د ترکیې، یونان او بیا مقدونیا او سربیا له لارې اروپا ته ننوتي دي. اتریش وایي د ورځې د کډوالو یوازې اتیا غوښتنلیکونه څېړلی شي خو د کډوالو شمیر زیات دی او د دوی ظرفیتونه په تمامېدو دي. جرمنی هم خبرداري ورکړی چې ټول ورغلي افغان کډوال نشي منلی او له جرمني څخه د دوی اجباري استل او افغانستان ته استول بزر پایل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. تکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د باس لپاره نن په کابل کې د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلرمه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې دا په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازي ملا عبدالسلام راکټي سره په دې اړه بحث کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي آیا طالبان به له حکومت سره د سولې خبرو ته کینی؟
دما فکر که شیری خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبانم عاجر شي و خبرو ته. بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو او د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي هلته بیا تاثیر لري او زه امیدم ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې عاجر شي بیا دغه مجلس بې نتیجې کېږي نه نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. افغان حکومت ته به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره یې وکړي؟ تله نظره تاثیر ګذاره ډله کومه وده؟
خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه سي د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تیره ورځ ځینې رسنیو په خپلو ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه کراته وایي دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر ناخلاصه اعلان ما هم واورېدو او باید تلویزیونونو د ما عکسونو سره کېښو. په دې باندې په خپله زمنو کې په اصطلاح باندې یو دې ته شکې سوم چې دغه د مال نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه چې د یو مرګر یو د بل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله د لې گزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، گزاره کوم او د دې په مابین کې دا څوارلس کاله د جلسه وایم. ما د دې په مابین کې کوم خبره نه ده کړې یا کوم مرګري مې نه ده کړې او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په درس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو استازی ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ پر څلرمه غونډه چې نن په کابل کې جوړیږي خبرې کولې. قدر من اوریدونکو د سهار 5 بجې او 15 دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شپه په موکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د پرونی ځانوژون کې حملې د قربانیانو شمیر 1400 ته ورسید. چارواکي وایي چې په وژل شویو کې 9 ولسی خلک او 4 سیمه ییز پولیس دي او همدارس ولستنه نور ټپیان شوي دي. مقدونیا پرون خپلې پولې د افغان کډوالو پر مخ وتړلې او د هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل نشي کولای خپل هیواد د کډوالو په کمپ بدل کړي. د راپورونو له مخې دا مهال د 5000 په شاوخوا کې افغان کډوال د یونان او مقدونیا پر پوله راټول شوي. له کابل سره د ازبکستان د وارداتي برېښنا له تمدید سره پلازمینه کابل او یو شمیر ختیځو ولایتونو ته پرون د 280 میگاواټه برېښنا بهیر بیا پیل شو. متحدو ایالاتو او روسیې په سوریا کې د جګړې د بندولو هغه طرحه پرون اعلان کړه چې له مخې د راروانې شنبې ورځې په نیمه شپه د دې توافق عملي کېدل پیلېږي. پاکستاني چارواکي وایي هغه 12 وسلوالې وژلې چې په کراچۍ ښار کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. او په ایران کې د استیناف یوې محکمې د دې هیواد پر یوه فلم جوړونکي کیوان کریمي چې مقدساتو ته په سپکاوي او منفي پروپاګاند په محکوم شوی و د بند سزا یو کال راکمه کړې ده. قدر من اوریدونکو د نننۍ سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې عصمت زروان چمتو کړي.
د استرالیا د پوز په خوانی لوی درسیز وای استرالیا په افغانستان کې کوم استراتیژي نه لرله. په دې موضوع وا تو دی یا دبليو ای تو دی استرالیایي ورسپانه لیکنه خبره کړې ده. وا تو دی لیکي د استرالیا په خوانی لوی درسیز پیټر لیهی وای استرالیا او متحدانو په افغانستان کې استراتیژي نه درلودله او اوس د ویلاري د مندلو په لټه کې دي ځکه چې دوی خپل هدفونه تعریف کړي نو. متقاعد ډګر جنرال لیهی فیرفاکس ته په یوه لیکنه کې خپل نظر څرګند کړی او ویلي دي چې له افغانستانه د وتلو یا نه وتلو په باب د امریکا په مشۍ د ائتلاف اراده ناکامه ده ځکه چې په افغانستان کې د لویدیز له 15 کلن حضور سره سره د دغه هیواد امنیتي وضعیت بیرته په خرابېدو دی. پروفیسر لیهی لیکي موږ لا هم د وتلو د ستراتیژۍ په موندلو کې له ستونزې سره مخامخ یو. زموږ سیاستوالو د خپلې ستراتیژۍ په اړه ډېر څه راته ونه ویل. د زیاته کړې په پیل کې ماموریت واضح و او هغه دا و چې القاعده وځپل شي او د طالبانو رژیم په دې خاطر وپرځول شي چې د القاعده ملاتړ یې کاوه. یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو پر ستونزو لیکنې چاپ کړي دي. په دغو ورځپاڼو کې یوه هم ډیلی میل ده. دې ورځپاڼې لیکلي د پناه غوښتونکو بحران په یونان کې وروسته له دې بیا اوج ته ورسېد چې مقدونیا خپله پوله پر افغان پناه غوښتونکو بنده کړه. ورځپاڼه وایي یونان د مقدونیا د دغه اقدام په وړاندې د عکس العمل ښودلو ژمنه کړې ده. د ډیلی میل له لیکنې سره سم 15000 پناه غوښتونکي د یونان لور ته په پوله کې ایسار شوي دي او 3000 نور د دغه هیواد په پلازمینه آتن کې وتلو ته انتظار باسي. له بلې خوا ورځپاڼه وایي چې جرمني د دوشنبې په ورځ د سهمیې د ټاکلو په اړه د اتریش د حکومت پر پریکړې انتقاد وکړ. جرمني ویلي چې اتریش په عین حال کې چې د ورځې یوازې د اتیا پناه غوښتونکو قضیې څیړي نور پرې ایښي چې له پولو واوړي.
ازادۍ راډیو اورئ. افغان پوځي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو سک کل ژمی د کوټې د شورا او د بهرنیو په ملاتړ او سپارښتنه د جګړې ډګر تود ساتلی و. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد پرون خبریالانو ته وویل سګنی ژمی له تیرو هغو سره توپیر درلود او مخالفینو غوښتل چې افغان حکومت ته خپل قوت وښیي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
افغان چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو په سګنی ژمی کې ځکه د معمول خلاف ګواښونه ډېر کړي وو چې د افغان دولت او ملت ارادې وځپي. د افغان پوځ د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد د دوشنبه پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې وسلوالو دا کار د کویټ شورا او د زینو نورو بهرنیو ملاتړ کوونکو په غوښتنه کړی چې په ځوابي عملیاتو کې یک لکه ماتي خوړلې ده.
زمستانه کې پیشرو داشتیم چې شما دیدین
دی وای کوم جمعي چې زمونږ په مخ کې وټول په جنگونو کې وو. له دې وړاندې به مخالفین په جمعي کې خپل خوندي ځایونو ته تلو چې آرام وکړي او خپل پیسې واخلي، خو سږ کال بهرنیو ملاتړ کوونکو دوی ته وظیفه ورکړې وه او په قاطعیت سره یې ورته امر کړی و چې له افغانستانه ونوځي.
دستور دادن که اینا از افغانستان باید نبرند.
ښاغلی مراد وایي چې وسلوال مخالفین له ټولو حملو سره سره خپلو اهدافو ته نه دي رسیدلي، بلکې دوی د راتلونکي کال لپاره کمزوري شوي دي. نوموړی وایي چې د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش ډله په روان کال کې تر ډیره ځپل شوي او له پرمختګه مخکې په لومړنیو مرحلو کې له منځه وړل شوي ده. د افغان فوج دا چارواکی داسې مهال سږنی ژمی له نورو مختلفو ګواښونو ډک بولي چې د امنیتي بنسټونو په وینا سږ کال د هیواد په سمو نیمو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. له دې سره د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې افغان ځواکونه به راتلونکی کال د سږنی ژمي له ګواښونو ګټه واخلي او د هیواد قلو اردوی به له نویو صلاحیتونو سره د هیواد څخه دفاع وکړي.
تمام قلو اردوهای ما
ټول قلو اردوګانو ته د تیاریو هدایت ورکړل شوی دی او ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر کال فعالیتونو سره په توپیر د دې فصل له تجربو ګټه اخلي او د هغو کسانو نابودولو هڅه به کوي چې د افغانانو په ارزښتونو باندې باور نه لري. د دفاع وزارت چارواکي په داسې وخت کې راتلونکي کال ته په نویو تیاریو غږیږي چې امریکایي چارواکو 2018 کال د افغانستان لپاره له ستونزو ډک یاد کړی دی. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو تر څنګ هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ وساتي څو روان تاوتریخوالی کم شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
له څو اونیو عملیاتو کار او انتظار وروسته د ازبکستان وارداتي برېښنا تېره شپه له کابل سره وصل شوه. د برېښنا شرکت وایي له دې لارې کابل او ختیځو ولایتونو ته 280 میګاواټه برېښنا انتقالیږي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفین او نورې ډلې باید د برېښنا پر ستنو چې عامل منفعه تاسیسات دي حملې ونه کړي. په دې اړه نور له اجمل اند څخه واورئ.
کابل ښار چې درې اونۍ په تیاره کې ډوب و، تیر ماښام یو وار بیا روښانه شوه او د ازبکستان وارداتي برېښنا ورسره وصل شوه. ښایي کابل د نړۍ یوازینۍ پلازمینه وي چې په یوویشتمه پیړۍ کې د جنګ له کبله اونۍ اونۍ د شپې په تورتم کې ډوب وي. د برېښنا شرکت چارواکي وایي پرون ماښام شپږ بجې له کابل سره د برېښنا عمومي لاین وتړل شو. د برېښنا ریاست د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدي ازادۍ راډیو ته وویل کابل ته د برېښنا په رسیدو به یو شمېر ختیځ ولایتونه هم برېښنا ترلاسه کړي. ښاغلی توحیدي وایي په تیرو شلو ورځو کې چې د برېښنا ستونزه وله تاجکستان څخه مو برېښنا اخیسته. دا برېښنا مو اوس بلخ، پلخمري او کندوز ته انتقال کړي او د ازبکستان 280 میګاواټه برېښنا مو کابل ته انتقال کړي چې لغمان، ننګرهار او میدان وردګ ولایتونو ته هم له همدې برېښنا څخه یوه برخه ورکول کېږي. د بغلان ولایت د ډنډي غوري او ډنډي شهابالدین سیمې چیرې چې کابل ته د انتقال شوې برېښنا څو پایې ولاړې دي، تېره میاشت د تودو جګړو ډګر وي او د همدې جګړو له کبله د پایتخت برېښنا پرچاو شوې وه. افغان امنیتي ځواکونه وایي چې په سیمه کې په شدت پوځي عملیات وکړل او د تېرې یوې اونۍ په بهیر کې وتوانېدل چې له دې سیمو د حکومت مخالف وسلوال چې د برېښنا د پایو په نړولو تورندي په شا کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي باید پر داسې تدابیرو کار وشي چې له مخې یې هغه سیمې چیرې چې د برېښنا تاسیسات دي خوندي شي. د برېښنا شرکت د خبرونو رئیس وحیدالله توحیدي د حکومت له مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د برېښنا پر مزو او ستنو د بریدونه نه کوي. ښاغلی توحیدي وایي د افغانستان د برېښنا شرکت له عام المنفعه تاسیساتو څخه دی، په هېڅ سیاسي لوري، ګوند او ډلې پورې تړلی نه دی. یوازې یو خدمتي شرکت دی چې هر افغان ته که په هر سیاسي لوري پورې تړلی وي برېښنا رسوي. د نړیوال بانک د څېړنو له مخې دا مهال یوازې په 30 افغانان په کورونو کې برېښنا لري چې د دې برېښنا په 40 خپله په افغانستان کې تولیدیږي او پاتې یې له ګاونډیو هېوادونو اخیستل شوي. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران هغه هېوادونه دي چې افغانستان ورسره د برېښنا د انتقال په برخه کې قراردادونه کړي. د جګړو، ناامنیو او ناسم مدیریت له کبله د افغانستان د برېښنا د تولید ډېرې سرچینې یا له سره نه دي کارول شوي او یا په ډېرو زړو سیستمونو کاریږي چې د ډېرې برېښنا د تولید وړتیا نه لري.
او د ژوند رنگونو له محاورو مخکې دا د نن سهارنۍ خبری مجلې وروستی راپور. د افغانستان بانک چارواکي وایي د موبایل په وسیله د پیسو د استولو له خدماتو څخه کار اخیستل شفافیت زیاتوي او اداري فساد کموي. د افغانستان بانک چارواکي سپارښتنه کوي چې له دې خدماتو څخه استفاده به د هیوادوالو مالي معاملې اسانه، خوندي او ساده کړي. د موبایل له لارې د پیسو استول څه ډول خدمات دي؟ په دې اړه نور یوسف خان زدران اوروي.
د افغانستان بانک د موبایل له لارې د پولي خدماتو رواجولو په خاطر د عامه پوهاوي دوه ورځنی کمپاین پیل کړ. چارواکي وایي چې له دې خدماتو څخه استفاده کوونکي کولی شي چې د هیواد لرې پرتو سیمو ته چټکې، خوندي او په ډېر اسانه خپلې پیسې ولیږي. د افغانستان بانک مشر خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دغه کمپاین په پرانیستې مراسمو کې وویل چې له یوه نفر څخه بل ته د پیسو او معاش لیږد او د برېښنا بیل ادا کول هغه موارد دي چې د ایم پیسې سیستم له لارې ډېر اسانه ترسره کیدی شي. هغه وایي چې ایم پیسه د الکترونیکي حکومتوالي یوه برخه ده چې په افغانستان کې د فساد له کمیدو سره مرسته کوي. د دې خدماتو ترسره کول د شفافیت د رامنځته کېدو سبب ګرځي او کولی شي چې په مالي چارو کې د فساد زمینې کمې کړي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې اوس مال شاوخوا 2,25,000 کسان د ایم پیسو له خدماتو څخه استفاده کوي او تیر کال د 2.1 میلیارد افغانیو په ارزښت معاملې له دې لارې شوې دي. په داس سال کې چې په هیواد کې بانکي خدمات پیاوړي شوي، خو ویل کېږي چې لا هم د ټولو خلکو اړتیاوې له دې لارې نه پوره کېږي. د بانک ځینې مسؤلین په دې باور دي چې د ایم پیسو اسانه خدماتو په ارزښت که خلک پوه شي تر ډیره د ټولنې اړتیاوې رفع کیدی شي. په همدې حال کې د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژي مرستیال ایمل مرجان وایي هڅه کوي چې د موبایل له لارې پولي خدمات په ټول هیواد کې عام کړي.
موږ غواړو چې راسن خپل خدمات شخص ته ورورسو. مخکې خدمات د سیمې په اساس وو چې یو سیمې ته باید خدمات ورسیږي، بیا دا خدمات راواخیستل شول یو خاص قشر ته. اوس هغه حالت نه ده. اوس خبره ده چې باید شخص انډیویجوال موږ ټارګیټ کړو او موبایل هغه وسیله ده چې موږ انډیویجوال ټارګیټ کولی شو.
هغه وایي چې په دریو وروستیو کلونو کې ډیرو خلکو دې نوي سیستم ته مخه کړي او ښه نتیجه یې ورکړې ده. خو له دې ټولو سره د لازمې پوهاوی، باور او ټولو ته د یو شان رسیدونکي خدماتو نشتون په افغانستان کې د ایم پیسو سیستم په مخ کې خنډونه یادېږي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست هم د موبایل له لارې د دغو خدماتو په امیدو ټینګار کوي. د جمهوری ریاست د پالیسۍ د انسجام د واحد مسؤول نرګس نهان وایي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به افغان حکومت د کورنیو چارو، ټولنیزو چارو او د پوهنې وزارتونو مامورینو ته له همدې لارې معاشونه ولیږي. دا په داس حال کې ده چې دا سیستم په 2009 کال کې په افغانستان کې فعال شوی او د هیواد شاوخوا 90% خلک بیا موبایل ته لاسرسی لري.
د ژوند رنگونه
تاسو خپل نوم راته وای؟
د مانو محمد یاسین دی.
ډیر ښه، څه کاروبار کوي؟
دلته خانه سامان دی، د بوانیت الاسلامي خانه سامان دی. دلته د یو اته کال کې څه کاروبار کوي؟
خانه سامان کوم عمده کارونه کوي؟ یعنی تاسو کوم کارونه دي چې تاسو
صفایي بوکاری دي شو به د ماونه دي مېزو چوکۍ دي کاته پورته ده دا کارونه؟
څنګه دا کاروبار مو خوشاله کار نه راضي است؟
مجبوریت دونه نور کاروبار نشته، نو مجبور یم دلته ځان غلګړی دي. نو چې لور څه کوم خو ته لور کاروبار نه کیږي. نو
مخکې له دې نش دلته راشي څه کاروبار مکو؟
مخکې هغه موږ د وترنری معاملات دي په اطرافو کې په غرو کې کاروبار وکنه اوس غلنه منطقه ده ګرځدای نشي، نو مجبور یم درسته مګر غلی شه دلته کاروبار وکړو.
وترنری مو څرګه مخ د عملی مدرس ویلې اوس دا کړم په کړې وڅنګه و
شپږ میاشتې نه کورسونه مو ویلې دي کورسونه ویلې دي
بیا کله تاتلې مالونه مو
او کله تاتلو مالونه مالونه مته دې کول په پیسې ما خستو کې د موسسې له طرف نه و هغه دبل پیسې مو شرو کول هغه وخت کې
اوس څنګه تصمیم لري چې بیا لار شي کله باندې وګرځي مثلا مالونه تداوی کوي کارو کوي
کیږي ځکه چې ګرځدای نشو د ډوره نه مغه بایسکل وی موټر سایکل وی موټر وی دا مغه ګرځدل مشکل دی خو ته
یعنی اوس امنیت خراب ده؟
تاسو امنیت خراب دی کنه؟ دا بعد امنیت یې له خاطر موږ دلته پروت یو کنه دلته څه کول
چیرې اوسې کوي کور مو چیرې د دلته کابل کې
کتاب سر ته پی کړی نه کو سی ګو امر ته کرای کور دی شپږ زر روپۍ کرای ورکوم او نو ستل دی دا مغه شو دی مستې خرڅوم په ګورګو کې دلته په اکاډمي کې مروړم په کلی کې مخاستم په مغه باندې گزاره مې گزاره چلوم څنګه وک
یعنی کور کې مالداري هم لري؟
مالداري لرم یو غو دوه غو لرم ساتم په مغه غو خپل غو باندې ساتم نور
څنګه دی مالداري کاروبار کده سه وشي چې مغه مالداري ته ډیره کوي څو غواګانې واخلې یو شودي او مستې د شین خرڅ کوي هغه کارخانه ته تاسو نظر
کار ډیره خې دی خو دلته یو مشکلات دی کورو دی کې کور مې پکړای دی زیات مال نه شو ساتي او بل مطلب دی چې سرمایه نشته بودیجه نشته سرمایه په کار دی کې مال قیمه دی یا غو په یو نیم لک دوه لک رپي دی هغه څلور منه درې منه پنځه منه شودي کې هغه شودي خرڅو خامخا هغه کیږي سرمایه په کار دي نه سرمایه بغیر خني کیږي
او به دا غواګانه ته واخ د شیان لکه مکوې دا خو کابل د چندل ته پټیو د شیان هم نشته
پټیو شیان نشته خو پیدا کیږي بګرامه خو کې د شنه شفتل بوري کیوي او زمې خو دا وچه واخو ور کو کنجاره وچه ډوډۍ
د نورم څوک چې مالداري کې در سره کومک کوي او د غواګانو
زنانه دي نور مراد سیاسرم دي ور سره لورګانم دي نور خو نشته
قدر من اوریدونکو لدی خبرات رو سره راورسیدو د دې خبري مجله پای ته د سهار 2 بجې او 13 دقیقې شوه امید مرزبان بلنیم ساته خبري مجله تاسو وړاندې کوي او په استودیو کې دی امید جان سلامونه
سلام آقای تکل و سلام بشنونده های عزیز امیدوارستم روز را به خوشی آغاز کرده باشین در این مجله خبری تا نیم ساعت دیگر من و همکارانم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت یونان مرزهای شمالیش را بر روی افغان ها بست نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندن و وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را شادمان ساخته است گزارش های دیگر هم در همین مورد و در موارد دیگر داریم تا لحظات بعد با فهرست کاملتر گزارش ها برخواهم گشت اما حالا سرویس خبری این ساعت سرخط چند خبر به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل 280 مگاوات برق و پایتخت و ولایت های شرقی افغانستان منتقل شد شماره قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 تن رسید و مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند تفصیل خبرها به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل 280 مگاوات برق به پایتخت و ولایت های شرقی افغانستان منتقل شد وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا میگوید در نتیجه تلاش های این اداره و همکاری نیروهای امنیتی برق کابل دیشب وصل شد
همکاران متنستم که روز دوشنبه ساعت 6 شام برق وارداتی ازبکستان که به ظرفیت 280 مگاوات میباشد به کابل وصل بسازن
ساحه دنده غوری و دنده شهاب‌الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنها قرار دارند در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود و در نتیجه برق پایتخت قطع شد نیروهای امنیتی افغان از همان هنگام عملیاتی را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند و جمعه گذشته این مناطق از وجود شورشیان تصفیه شد شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 نفر رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزه، قمندان امنی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویداد دیروز غیر نظامیان بودند.
در کلینیک سیاگر چند نفر پلیس محلی 4 نفر شهید شده و دیگر 9 نفر هم نفر ملکیه و 10 نفر هم نفر ملکی زخمی داریم تقریبا و زخمی ها را چیز انتقال کردیم به شفاخانه ملکی پروان
بر اساس گزارش ها معاون قماندانی پلیس محلی ولسوالی سیاگر در این حمله انتحاری کشته و قماندان پلیس محلی شدیداً زخمی شده است طالبان مسلح مسئولیت این حمله را که نخستین رویداد مرگبار در ولسوالی سیاگرد پروان پس از سالها بود به دوش گرفتند ادامه خبرها به دنبال بستن مرزهای مقدونیه برای پناهجویان افغان وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد در خبرنامه وزارت خارجه این کشور آمده که سربیا، کرواسیا و اسلوونیا تصمیم گرفتند که شمار پناهجویان افغان در آن کشورها کاهش یابد و گفته مقام ها در چند روز گذشته بیش از 600 شهروند افغانستان دوباره به مقدونیه فرستاده شدند بر اساس گزارش ها حدود 5000 پناهجوی افغان در حال حاضر در یونان که هم مرز با مقدونیه است گیر ماندند و برای آنها اجازه ورود به اروپا دادن نمی شود به گفته مقام های مقدونیه تنها شهروندان عراق و سوریه می توانند وارد مرزهای این کشور شوند وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان می گوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد تا لحظات بعد در این باره گزارش مفصل تری خواهیم داشت مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. راو انور یک مقام ارشد پلیس که عملیات علیه شورشیان را رهبری کرده میگوید نیروهای امنیتی بالای یک خانه که در 50 کیلومتری شمال شرق کراچی موقعیت دارد حمله کردند و شورشیان را کشتند. با گفته های 8 شورشی در جریان جنگ مسلحانه با نیروهای امنیتی در داخل خانه از پا درآمدند و 4 تن دیگرشان هنگام فرار کشته شدند. انور همچنان گفت شورشیان به گروه لشکر جنگوی که وابسته به شبکه القاعده در شبه قاره هند است مربوط بودند. ایالات متحده آمریکا و روسیه طرح را برای توقف خشونت ها در سوریه اعلان کردند. قرار است این طرح از نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته شود. در بیانیه مشترک که دیروز نشر شد دو کشور گفتند این پلان که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده گروه داعش و جبهه النصره و سایر شبکه‌های تروریستی را در بر نمی‌گیرد. بر اساس گزارش‌ها جوانب دخیل در بحران سوریه توافق خود را در 26 فوریه در دمشق اعلان خواهند کرد. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از این طرح استقبال کرده و آن را پس از انتظارهای زیاد نشانه از امیدواری خوانده است. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. کریمی میگوید بر اساس حکم محکمه استیناف ایران باید به بدن او 223 شلاق زده شود. با گفته وی پس از این به هیچ صورت حکم محکمه در مورد وی تغییر نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها حکم بالای این فیلمساز در حال صادر شده که در آستانه انتخابات پارلمانی در 26 فوریه در ایران سرکوب شماری از نویسنده ها، خبرنگاران و هنرمندان افزایش یافته است. و وزیران خارجه آلمان و فرانسه برای حمایت از رهبری اوکراین به کیو رسیدند. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ائتلاف طرفدار غرب اکثریت کرسی‌ها را هفته گذشته در پارلمان اوکراین از دست داد. بر اساس گزارش‌ها فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی و ژان مارک ایرالت وزیر خارجه فرانسه در جریان سفر به کیو از آوردن اصلاحات توسط رژیم فعلی اوکراین ستایش کردند، اما آنها از کیو خواستند تا مبارزه با فساد اداری را بیشتر سازد و در این عرصه پیشرفت کند.
با عرض سلام، وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین منفی 4، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 6، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان آفتابی.
شنونده مجله خبری صبح رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. یونان مرزهای شمالیش را برای افغان ها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان بی سرنوشت ماندند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، هم روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس را.
وصل دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را تا حد شادمان کرده است. کابل امروز میزبان نشست 4 جانبه است که در آن شاید زمان و مکان برگزاری گفتگوهای صلح با طالبان روشن شود.
حکومت افغانستان انتظار داره که مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود.
در پهلوی گزارش های دیگر نشریه های پرتیراژ جهان را هم ورق خواهیم زد و برنامه شنیدنی رنگ های زندگی را نیز در همین مجله برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح خوشتان را داره. وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید با افغان ها در مرزهای یونان با سایر کشورهای اروپایی تبعیض صورت گیرد. سید حسین عالمی بلخی به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تلاش میکند تا به زودی از وضعیت فعلی پناهجویان افغان در یونان آگاه شود. در حال حاضر هزاران پناهجوی افغان در بی سرنوشتی در مرز یونان با مقدونیا به سر میبرند و دروازه های اروپا برای آنها بستند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
یونان مرزهای شمالیش را تنها برای پناهجویان افغان بسته است و شهروندان سایر کشورها تا هنوز اجازه می‌یابند تا از طریق یونان وارد اروپا شوند. بر اساس گزارش‌ها 5000 افغان در یونان منتظرند تا برایشان اجازه عبور به مقدونیا داده شود. بر اساس گزارش‌ها مشکل اصلی را مقدونیا به میان آورده و نمی‌گذارد که افغان‌ها وارد آن کشور شوند. به گفته مقام‌های مقدونیا تنها به شهروندان عراق و سوریه اجازه ورود به آن کشور داده می‌شود. در کابل سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید تا ساعت 8 دیشب با رئیس جمهور و رئیس اجراییه در مورد مشکل پناهجویان افغان صحبت کرده است. آقای بلخی بر رادیو آزادی گفت نباید در اروپا با پناهجویان افغان تبعیض صورت گیرد.
یک نوع تبعیض است و انتظار نمیره که در کشورهای اروپایی بین انسانها تفاوت به تبعیض قائل شوند. البته ما را معلوماتی که گرفتیم امروز معلومات ما معلومات ابتدایی است. ما همکاران وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنن. فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است.
مقدونیا که هم مرز با سربیا است پاسخ قانع کننده نداده که چرا مانع ورود افغان ها می شود. سربیا نیز وضاحت نمی دهد که چرا پناهجویان افغان را نمیگذارد وارد آن کشور شوند. جاوید یک پناهجوی افغان است که در حال حاضر در یونان به سر می‌برد و بر رادیو آزادی گفت بسیاری از پناهجویان افغان در وضعیت خیلی بد قرار دارند و اکثریتشان زنان و کودکان هستند.
در روی زمین همه خوابیده دیگه، هر کی یک دونه فقط پتو داره، بعضیا نداره، هم روی زمین فقط میخوابه، دراز میکشن. هم بیشتر از اینا رو زن و بچه تشکیل میده، بیشتر از این نفوس رو، یعنی 70% اینا که از زن و بچه است، 30% چه مرد مجرد یا بزرگ هستن.
تا حالا سربیا و مقدونیا دروازه هایشان را برای افغان ها باز گذاشته بودند، اما حالا این وضعیت یک مشکل جدی برای پناهجویان افغان دانسته می شود. در جریان سال 2015 میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان، عراقی، سوری و شمار از کشورهای افریقایی خود را با پذیرش صدها مشقت به اروپا رساندند. از آغاز سال 2016 که کمتر از 2 ماه از آن گذشته تا حالا حدود 100,000 پناهجو از راه ترکیه و یونان و سپس مقدونیا و سربیا وارد اروپا شدند. اتریش میگوید روزانه 80 درخواست پناهجویی را بررسی کرده میتواند، اما مقام های این کشور میگویند تعداد پناهجویان خیلی زیاد است و ظرفیت ها به سوی تمام شدن میرود. جرمنی چند پیش گفته بود تمامی افغان ها را پذیرفتن نمیتواند و اخراج و فرستادن اجباری آنها را به زودی آغاز خواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز کابل میزبان نشست 4 جانبه است که در آن بالای چگونگی مذاکرات صلح گفتگو می شود. نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در این نشست حضور خواهند داشت. حکومت افغانستان انتظار دارد که در این نشست زمان و مکان برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان تعیین شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی گفت در نشست امروز آخرین مراحل ترسیم نقشه راه برای مذاکرات صلح نهایی خواهند شد.
قرار است جلسه 4 جانبه افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در کابل آغاز شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که آخرین نقشه را در اینجا تعیین شود و مکان و زمان گفتگوهای مستقیم نمایندگان حکومت افغانستان طالبان مشخص شود. به تعقیب این جلسه اولین نشست مستقیم برگزار می شود و توقع داریم که به نتیجه لازم برسیم.
در این حال عبدالسلام راکتی یک عضو شورای ملی افغانستان و کسی که در زمان حاکمیت طالبان در موقف‌های بلند نظامی وظیفه اجرا کرده است پیشنهاد می‌کند که تمام جناح‌های درگیر باید در پروسه صلح افغانستان دخیل شوند. راکتی به رادیو آزادی گفت رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز باید بخشی از این گفتگوها باشد.
دوم
امید مرتلران چې انشاءالله که طالبان په ورمو مجلس که عزیر سی بیا دقیقه مجلس دیرنه.
وای میگوید من امیدوارم که انشاءالله اگر طالبان هم در این مجلس شرکت کنند این نشست به نتیجه نخواهد ماند و نتیجه در پی خواهد داشت. خوبتر خواهد شد که نه تنها طالبان بلکه گلبدین حکمتیار هم در چنین نشست شرکت کند. همه ی جناهای طالبان در این جلسه حاضر باشند. صلح به آن میگویند که در افغانستان به امنیتی و جنگ کاملا از بین برود. اگر یک گروه در مذاکرات صلح شرکت کند و گروه دیگر پشت سر گذاشته شود، در این صورت به آن صلح، امنیت و رفاه گفته نمی شود. تا به حال طالبان و یا حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به طور رسمی تایید نکردند که با حکومت کابل به طور مستقیم گفتگو خواهند کرد، اما با نقش روزافزون پاکستان و نفوذی که اسلام آباد بالای این گروه ها دارد، امیدواری ها برای برگزاری گفتگوهای مستقیم صلح اندک نسبت به گذشته افزایش یافتند. دیروز راحیل شریف لوی درستیز اردوی پاکستان به قطر رفت، جایی که شماری از رهبران طالبان به سر میبرند. سخنگوی اردوی پاکستان تایید کرد که این سفر راحیل شریف بخشی از تلاش های اسلام آباد برای آوردن طالبان به میز مذاکرات صلح است. و حالا هم فشرده خبرها در نیمه این مجله خبری. به دنبال وصل شدن برق وارداتی ازبکستان به کابل، 280 مگاوات برق به پایتخت و ولایت‌های شرقی کشور منتقل شد. شمار قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به 13 نفر رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد، 17 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال بستن مرزهای مقدونیه برای پناهجویان افغان، وزارت خارجه آن کشور میگوید نمیتواند مقدونیه را به کمپ مهاجرین مبدل سازد. در این حال وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید نباید در اروپا با پناهجویان افغان برخورد دوگانه صورت گیرد. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. ایالات متحده امریکا و روسیه طرحی را برای توقف خشونت ها در سوریه اعلان کردند. قرار است این طرح از نیمه شب 27 فوریه به اجرا گذاشته شود. محکمه استیناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. و وزیران خارجه جرمنی و فرانسه برای حمایت از رهبری اوکراین به کیو رسیدند. این سفر در حال رخ می‌دهد که ائتلاف طرفدار غرب اکثریت کرسی‌ها را هفته گذشته در پارلمان اوکراین از دست داد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش های دیگر، از فرشته نگاه میشنویم که در شماری از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه به افغانستان چه مطالب چاپ شده.
لوید رستیز پیشین استرالیا میگوید کشورش کدام استراتژی در افغانستان نداشت. در این مورد روزنامه استرالیایی وا تودی یا دبلیو ای تودی مطلب را نشر کرده است. روزنامه وا تودی می نویسد پیتر لی، لوید رستیز پیشین استرالیا میگوید استرالیا و متحدانش در افغانستان استراتژی نداشتند و اکنون در پی یک رای حلند، زیرا آنها اهدافشان در آن کشور را تعریف نکرده بودند. لی دگر جنرال متقاعد استرالیایی در یک پیام خود به فیر فاکس نوشته و گفته است که قصد بیرون شدن و یا باقی ماندن ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان ناکام است، زیرا با وجود حضور 15 ساله این ائتلاف در افغانستان وضع امنیتی این کشور روبه و خامت است. پروفسور لی در ادامه می نویسد ما نوز هم برای استراتژی بیرون شدن از افغانستان با مشکلات مواجه هستیم. سیاستمداران ما در مورد استراتژی خود بیشتر برای ما چیزی نگفتند. به گفته وی ماموریت در آغاز واضح بود و آن این که شبکه القاعده باید سرکوب شده و رژیم طالبان به خاطر باید سرنگون شود که از شبکه القاعده حمایت می کرد. برخی از روزنامه‌های غربی در مورد پناهجویان افغان و مشکلات آنها پرداختند. در این میان دیلی میلز نوشته است بحران پناهجویان پس از آن در یونان تجدید یافت که مقدونیا سرحد خود را برای پناهجویان افغان مسدود کرد. به گفته روزنامه یونان تعهد کرده تا در برابر این اقدام مقدونیا عکس العمل نشان دهد. در این حال 5000 پناهجو در سرحدات یونان منتظر عبور سرحداتند و در حالی که 3000 دیگر در آتن پایتخت این کشور انتظار رفتن به کشورهای دیگر اروپایی را میکشند. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید آلمان روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان را مورد انتقاد قرار داد. از سوی دیگر روزنامه دیلی میلز میگوید جرمنی روز دوشنبه فیصله اتریش در مورد تعیین سهمیه به پناهجویان افغان را مورد انتقاد قرار داد. جرمنی میگوید در این حال که اتریش روزانه تنها قضیه 80 پناهجو را بررسی میکند، متبقی را اجازه عبور از سرحد نیز میدهد.
اگر تا پایان این مجله خبری همراهی هم کنید، برنامه شنیدنی رنگ‌های زندگی را هم خواهید شنید. پس از هفته‌ها عملیات، کار و انتظار، بالاخره برق وارداتی ازبکستان دیشب به کابل دوباره وصل شد. شرکت برشنا میگوید از طریق این شبکه حدود 280 مگاوات برق به کابل و ولایت‌های شرقی افغانستان انتقال می‌یابد. وحید الله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا به رادیو آزادی گفت شورشیان و هیچ کس نباید بر پایه‌های برق که تأسیسات خیلی مهم برای تمامی افغان‌ها هستند حمله کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
کابل شهر که 3 هفته را در تاریکی گذاشتان دیشب با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان اندک چراغان شد. یکی از محدودترین پایتخت‌های جهان که در قرن 21 بیبرقی طولانی را تجربه کرد، آن هم به دلیل عوارض فنی به خاطر جنگ. شرکت برشنا میگوید ساعت 6 شام دیروز لاین عمومی انتقال دهنده برق به کابل وصل شد. وحید الله توحیدی رئیس نشرات برشنا بر رادیو آزادی گفت با وصل شدن برق به کابل شمار از ولایت های شرقی نیز صاحب برق شدند.
طی 20 روزی که مشکل برق بود که از تاجیکستان برق میگرفتیم، این برق به مزار شریف، خمری و همچنان به کندوز دادیم و باقی مانده 280 مگاوات برق لاین وارداتی ازبکستان به کابل انتقال دادیم که کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک از این برق استفاده میکنه.
ساحه دندغوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجاها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود که در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از زمان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند. در جریان یک هفته گذشته این عملیات ها شدت یافت و روز جمعه گذشته از تصفیه کامل مناطقی که پایه های برق در آن قرار دارند خبر داده شد. شرکت برشنا میگوید باید برنامه در نظر گرفته شود که دیگر ساحات پایه های برق وارداتی با تهدید روبرو نشود. وحید الله توحیدی رئیس نشرات این شرکت از شورشیان هم خواست تا هیچگاه پایه های برق را هدف حملاتشان قرار ندهند.
افغانستان برشنا شرکت یکی از تأسیسات عامل منفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب سیاست قرار ندارد، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برق رسانی میکنه.
بر اساس مطالعه بانک جهانی تنها 40% از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند که از این میان تنها 25% برق را خود افغانستان تولید میکند و متبقی از کشورهای همسایه وارد میشود. ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران کشورهایی هستند که قرارداد انتقال برق به افغانستان را بستند. منابع آبی و بندهای برق افغانستان به معیارهای دهه 70 میلادی ساخته شدند و توانایی تولید بیشتر برق را ندارند. اما در کنار این کار، ساختن و تولید بسیاری از بندها به دلیل ناامنی یا به تعویق افتاده یا تا هنوز اصلا آغاز نشده است.
برق وارداتی از ازبکستان دوباره به کابل وصل شد، اما کابل هنوز هم یکی از معدودترین پایتخت هایی است که به طور کامل برق ندارد. هنوز هم پرچوی های برق در نقاط مختلف شهر وجود دارد. جاوید نعیمی در گفتگوی با وحید الله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا علت این پرچوی ها را پرسیده.
توحیدی صاحب، از برخ پرچوی ها با دنبال وصل شدن برق هم شکایت های وجود داشته، آیا فکر میکنی بنابرای برخ عوارض تکنیکی بوده و یا که این روال پرچوی ها ادامه پیدا خواهد کرد؟
نه، این پرچوی همون پرچوی نرمال زمستانی است که اضافه مصرفی بعد از هموطنان عزیز نشان میده. اگر هموطنان ما به ما همکاری کنند در ایام زمستان است فعلا هوا سردتر است، اگر از بخاری های برقی استفاده نکنند ما میتونیم که به شکل 24 ساعته برق داشته باشیم و اگر نه در 80% برق داریم، 20% پرچوی در میان شاید باشه تا وقتی که ایام بهار بیاید و کمک هموطنان عزیز از مصرفشان کاسته شود.
دیگه برق ما فعلا به شکل نرمال است، اما برقی که در زمستان به شکل عادی داشته باشیم فعلا هم داریم.
بله، و توحیدی صاحب، در نتیجه درگیری ها در ولایت بغلان در دو ساحه دندغوری و دند شاهبودین ای پایه ها با عوارض فنی روبرو شدن، چی تضمین وجود داره که در آینده چنین حملات از سوی شورشیان صورت نگیره؟ آیا نیروهای امنیتی افغان چنین اطمینان دادن برای شما؟
ولی تا فعلا خصوصی موضوع ما درخواست کردیم که باید یک فکری یا یک راهبرد کار ساخته شود تا در بخش نگهداری از وسایل یک فکر صورت بگیره. مگر من همیشه از طریق رادیو شما هم میگم به هر روندی که هست میگم ای که در افغانستان برشان شرکت یکی از تأسیسات عام منفعه افغانستان است و تحت کنم روند و حزب سیاست قرار نداره، فقط یکی از شرکت های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برقرسانی میکنه. فلحاظ خواهش ما از این آیی است که به تحسیصات عامل منفعه احترام گذاشته، به مردم افغانستان که بیشترین یعنی 72% برقی که استفاده میکنن تا 100 یا 200 افغانی است که توان پرداخت بیشتر از این دارن احترام بگذارن و تحسیصات عامل منفعه را برش مشکل ایجاد نکنن.
وحیدالله توحیدی رئیس نشرات شرکت برشنا با رادیو آزادی صحبت میکرد. کابل دیشب دوباره چراغان شد. امیدوارم خانه هایتان هیچگاه تاریک نشود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روزهای شنبه در برنامه زیر آسمان کبود از ساعت 3 تا 5 در انتظار شما هستیم. در این برنامه شما هم میتونین از طریق تلفن، سکایپ، اسمس و فیسبوک با ما در تماس شوین و درباره موضوع مشخص برنامه ابراز نظر بکنین. وعده ما شما روز شنبه از ساعت 3 تا 5 برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام با شما هستن است و تا ساعت 7 صبح. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا رو روی همین امواج بشنوید. حالا هم رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
اسم من محمد هارون رحیمی، سکنت اصلی ولایت لوگر، سکنت فعلی کارتنر ناحیه هشتم.
میشه بگوین در مورد تحصیلاتتان چقدر تحصیل دارین، تا کجا خواندین درس؟
پاراسن فشارده نستوی ساختمانی هستم و فعلا لسانس خود در پنتون باختر سمستر شش هستم که ادامه میتونم که بخیر لسانس شد.
بسیار خوب، یعنی عالم مصروف تحصیل هستین.
بله،
مخصوصا ما باز جوانایی را میبینیم در بیرون، در بعض پارک ها همینطور در بعض جایا میبینیم در هر منطقه که مصروف بعض سرگرمی ها، مثلا بعض بازی ها هستن که بعض جمله گودی پراندازی. خودتان هم گاهی بیت و مصروفیت ها رو میارین؟
نه خیر، ما شخصا خودم هیچ وقت گودی پراندازی نکردم و علاقه من خاصش هم نیستم، وقت نیست که ما این کارا را کنیم.
و جوانایی که شما میبینین در دور براتون که امی کارا را مثلا
به این سرگرمی ها رو میاره؟ به این خصوص روزای جمعه سرگرمی زیاد است بعد از این اثر.
و خودت چطور زیادتر به کدام بازی ها علاقه داری میشه بگوین؟
من علاقه مند والیبال زیاد بودم که سابق میکردم، فعلا چند سال است که از پیش دور هستم.
به نظر شما یک جوان در پلوی ازی که درس میخونه خوب است که در پلیش تفریام کنه؟
بلا چطور خوب نیست، به خاطر رفع خستگی و ذهنیت میتونه ورزش باید کنه. در پلوی درس خواندن فشار میاد سر آدم، زیاد درس خواندن و قیدگیری یا در اون صورت خوب است که در پالویش ورزش کنه، یک بازی دیگه کنه یا تفریح کنه.
در اوقات بیکاری مثلا زیادتر خوش داری به کدام نوع تفریح رو بیارین یا کدام نوع تفریح را دوست دارین؟
من در اوقات بیکاری خوش دارم که یک جای آرام باشه، یک ساحه سبز باشه که تنها اونجا بشینم تماشا کنم چهار اطراف.
پس این نظر را که دارین میخواستم بفهمم که به شعر و شاعری هم علاقه دارین؟
زیاد نه.
بسیار خوب، مطالعه میکنین؟
شعر را مطالعه نکنه بخاطر که درسای پانتون بسیار مشکل است و رشته انجینری سیوال تمامش محاسبه است، مجبور که او را کار کنی و بخوانی یک چیز زحمت بکشی. بخاطر اگر علاقه من از کتاب های دیگه هستم ولی وقت نیست که او را مطالعه کنیم یا بخوانیم.
موفقیتتون رو میخواییم، از شما تشکر.
تشکر شما همچنین.
شنونده رادیو آزادی هستید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. رادیو آزادی همچنان روی انترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. همچنان برای گرفتن خبرهای تازه و دقیق صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. فراموش نکنین که روی صفحه فیسبوک و وبسایت ما تصاویر و ویدیوهای جالب و دیدنی هم هستند که در انتظار شما. حالا با پایان